السلام علیکم ستړي مشهي د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په دې غړي کې از منورشا استاسو قربایم چې په کې بدرته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې محمد لرا غونډې کړې دي نورې تفصیلي او شننې به واوري خو په سر کې د نجیب امیر نه د دې سات تازه خبرونه اورو
د پاکستان د پاوز مشر په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. جاپان د افغان کډوالو قبایلی بي کورشو لپاره پاکستان ته مرستي ورکوي. د ایران مرستیاله ولسمشر د غې د یو بیان لوجی په کور د نن د سختو تنقیدونو سره مخ شوه ده. پوره خبرونه د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې وکړې. د پاکستان د سرکاري رادیو د خبر لمخې جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته باور ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د سولې د پروسې مکمل ملاتړ کوي. دواړو مشرانو پر سیمه ایز امنیت د پولو د څارنې او په عملیاتو کې د همکارۍ په اړه هم بحثونه وکړل. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په همدې ورځو کې د مخامخ خبرو لپاره هم تیاریانې روانې دي. د پاکستان خارجه سلاحکار سرتاج عزیز هم پرون ویلي و چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د دوی اثر پرې تر یوه حده پورې شته. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو همدارنګه د قبایلي بې کورشو د مرستې لپاره 1.6 کروڑ ډالر ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا مشال لډیو ته نن په لیږل شوې یوه خبر پاڼه کې ویل شوی چې جاپان به دغه مرستې د ملګرو ملتونو د مختلفو مرستندوی ایجنسیو د لارې رسوي. خبر پاڼه وایي دغه پیسې به د افغان کډوالو له پاکستان افغانستان ته او د قبایلي سیمو د بې کورشو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو په موخه لګول کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی برید د ټپیانو له ډلې څخه 14 تنه تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شول. تېره ورځ غرمه مهال 5 مشکوکو تروریستانو د هند پر کونسلګرۍ برید وکړ چې پکې یو عسکر او یو ملکي ووژل شول او 19 تنه نور د یوې ښځې او ماشوم په ګډون ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویان تولا خوګیاڼي مشال لډیو ته وویل
نولس ملکی وګړي چې یو میرمن او ماشوم هم پکې و ټکن شوي وو چې 14 د لومړنۍ درملنې وروسته کورونو ته لېږدول شوي وو. 15 نورې په روغتون کې اوس هم تر درملنې لاندې دي.
په دې حمله کې د هند د کونسلګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی وخت او 15 واړه برید کوونکي وژل شوي دي. د ایران مرستیاله ولسمشر شاهیندخت مولاوردی وروسته لاغي د سختو نیوکو لاندې راغلي چې نوموړي په دې وروستیو کې دا وکړه چې د نارما سیستان بلوچستان ایالت د یو کلی ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال اعدام شوی دی. نوموړي د فبروري په 28 دغه سرګندونه کړې وي خو نه د کلی نوم اخیسته او نه هم د اعدام شو کسانو شمیره په ډاګه کړې وه. دی ویلي وو هغه چې ژوندي پاتې دي د مخدره موادو طاقتور سوداګر دي چې د غچ اخیستو کوي. دا غلی مولاوردی دغه سرګندونو د هغو چارواکو اداوی پیوړی کړی چې نوموړي د درواغو په خبرولو او د یاد ولایت په بدنامولو تورنوي. د سیستان بلوچستان د سترې محکمې مرستیال محمد علي حامدیان د مارچ په 2 نیټه ویل چې د ایران د مرستیالي ولسمشر خلاف یو قانوني شکایت جمع کړی شوی دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د تیلو د صادرونکو لوی کمپنۍ څخه ژمنه ترلاسه کړې ده چې دوی به د مسکاو او ریاض ترمنځ په فبروري میاشت کې د شوې معاهدې پر اساس په نړیوال کچه د تیلو د بیو د ملاتړ په موخه خپل تولید ودروي. ولادیمیر پوتین انټرفاکس خبري ایجنسی ته وویل چې هغه د مارچ په لومړۍ نیټه د روسي تیلو شرکتونو له منیجرانو سره وکتل او هغوی ورسره په دې رضا شوي چې د تیلو د تولید کچه به د تیرې جنوري میاشتې سره برابر ساتي. سعودي عربستان او روسیا د نړۍ دوه ستر تیل تولیدونکي هیوادونه دي. دواړه هیوادونو د فبروري په 14 د قطر او وینزویلا له چارواکو سره تر لیدو وروسته وړاندیز کړو چې په نړیوال کچه د تیلو د بیو د ملاتړ په موخه به ټول تیل تولیدونکي هیوادونه د تیلو د تولید کچه د جنوري 2014 مطابق ساتي. اردن وای د سوریې د پولیس سره نږدې د وی چاپی پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا پلان شوی یو ممکنه بریدی شند کړی دی. د اردن استخباراتي ادارې د مارچ په دوهمه نیټه ویل په اربید ښار کې د عملیاتو پر مهال هغه و مشکوک کسان ووژل شول چې د ملي امنیت د ګډوډولو په موخه په پوځي او ملکي اهدافو د بریدونو کولو هوډ لري. د دغه برید پر مهال یو حکومتي سرتیری هم وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. اربید د سوریې د پولیس سره په 40 کیلومتره کې پروت دی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عراق کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم تن نیولی دی. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو حواله ورکړې خو نومونه نه دي په ډاګه کړي او لیکي چې امریکایي پلټون کې د عراق په شمال اربیل سیمه کې په موقتي توقیف خانه کې له دغه تن نه پوښتنې ګروېګنې کوي. چارواکو د دغه نیول شوي تن په اړه له معلوماتو ورکولو انکار کړی دی. د امریکا دفاع وزارت د دې خبر پخلی ونه کړ خو دومره یې وویل چې هر ډول توقیف با لنډمهاله او د عراقي چارواکو سره په هماهنګۍ کې وي. عراقي او کوردي پوځي ویندویانو هم په دې خبر له تبصرې کولو ډډه وکړه. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د امریکا 200 ځانګړي کمانډویان په وروستیو اونیو کې په عراق کې پر کار ګمارل شوي دي. په دې سربیره 3900 نور امریکایي سرتیري هم په عراق کې په همدې مقصد پراته دي چې د داعش خلاف د عراق ځواکونه وروزي او ملاتړ وکړي. د بنگلاديش د کرکټ ټیم د پاکستان ټیم ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او د آسیایي لوبو فائنل ته لاره پیدا کړه. دا لوبه تیر ورځ د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د شیر بنگال په سټیډیم کې وشوه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شلو ورنو کې 109 منډې جوړې کړې چې دې هدف ته بنگالي لوبغاړي په داسې حال کې ورسېدل چې 15 لوبغاړي او 15 بالونه لا پاتې وو. بنگلاديش به د یک شنبې په ورځ له هند سره پایلو به کوي. دا و تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه. له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د هوا حال او د کرنسی بیا د سراج ظهیر نورو.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.595 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.625 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.78 روپۍ او په 1.78 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.50 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.50 روپۍ او په 28.25 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 200 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 250 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په بنو او پیښور کې وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9 بنو کې 15 او 25 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه د کرنسی وبای او موسم حال مواوره ده. په روانه غړې کې به د غریپورټونه واوري. د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف د کابل د سفر پر مهال افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به ورسره مرسته کوي. بلخوا افغان کارپوهان وایي مشکله ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې وشي.
وان طالبان په خپل په څو ډلو ویشل شوی دی او دوی نه غواړي چې یو ځای باندې دولت سره په یو مذاکرات کې ځان باندې کړي. برعکس افغان دولت به دا هڅه کوي چې څو پرې ټول طالبان یو ځای.
د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتي کمیټې غړی او په قومي اسمبلی کې د قبایلی نمائندګانو مشر شاجی ګل وای په روانه میاشت کې به دغه کمیټې خپل کار سرته ورسوي.
مارچ کې به دا ویزیت هم کمپلیټ کوو ان شاء الله تعالی چې په مارچ کې به دا خپل ریکمنډیشن مونږ وزیر اعظم ته او اسمبلی ته لګو چې دا د بل حصہ شي.
په مومندو او کورما ایجنسی کې د سکولونو حال درکو. د چاربیت سره شوق لرونکي شاعر نور احمد باچا وینا به هم واوري.
دا منم چې د یار مینا لا سامی دا خزل کې سما پدې وجه درزیږي. د دنیا زندگی لگا د پانی دا ختم شوی وی سړې چې پپويږي.
د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر نور ریپورتونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل، پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په یو ناصافي سفر کابل ته تللی. د پوز مطبوعاتي دفتر آی ایس پی آر رسنوی ته ویلي چې نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي او په امنیتي مسایلو د سولې په بهیر او نورو موضوعاتو ورسره خبرې اترې کړې دي. په دې هکله تفصیل د فریبا ظاهر ریپورت کې اورو.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف داسې مهال کابل ته سفر کړی چې افغان دولت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په درشل کې دی او شایي په راتلونکي شاوخوا یوې اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل سي. تمه ده دغه خبرې په اسلام آباد کې وسي. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شغلي شریف ته سفر هدف هغه مراسمو کې د هغه ګډون یادوي چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان کیمپل څخه نوی قماندان جان مایک نیکلسن ته د واک د انتقالېدو لپاره جوړ شوی دی. خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر ویلي چې نوموړي په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدلی دی. د دغه دفتر مشر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه دواړو مشرانو د سیمې د امنیت، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر څرنګوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو پر کنټرول او نور اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر وایي راحیل شریف افغان مشرانو ته د امن او ثبات پر اوستلو کې د پاکستان د هڅو او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پاکستان داسې مهال د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو ملاتړ بیا تکراروي چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې ویلي چې د طالبانو مشران د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او پاکستان په دې توګه کولای شي پر هغو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي.
influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical.
دوی وایي موږ پر طالبانو ځکه نفوذ لرو چې د دوی مشران په پاکستان کې دي او دوی له یو لړ روغتي اسانتیاو برخمن دي او کورنۍ هم هلته دي. په دې ترتیب موږ کولای شو له دغو مشرانو کار واخلو، پر هغوی فشار راوړو چې د خبرو میز ته کښینی. خو موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له دوی سره خبرې اترې نسو کولای، ځکه موږ هغه څه چې د افغانستان حکومت دوی ته وړاندیز کوي نسو کولای هغه ته وړاندې کړو. پاکستان تر دې دمخه دومره په وضاحت نه ویلي چې د طالبانو مشران د دوی په خاوره کې او د پاکستان تر نفوذ لاندې دي. افغان کارپو ودیر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان نور له دې انکار نسی کولای او وایي د دې اعتراف دلیل شایداوي چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو سره غواړي ځانته امتیاز واخلي.
هلته د فروری په درویشتمه نیټه په کابل کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استادو ترمنځ په سلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات به د مارچ په اولنۍ هفته کې په اسلام آباد کې کیږي. یاد سلور واړه هیوادونه هڅه کوي چې د یو سیاسي حل د لارې افغان شخړه هوار شي او په دغه هیواد کې تشدد ختم شي. دا چې په موجوده حالاتو کې د دغه خبرو اترو د کېدلو او بیا یې د بریالي کېدلو څومره امکانات دي په دې اړه تفصیل د مليحه میرزاده ریپورت کې اورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د شورو په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سنیخ پنیغه خبرو اترو نیټه لا نه ده ټاکل شوې، خو دغه ناسته به په راتلونکو ورځو کې کیږي. تر دې وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په واشنگټن کې کونسل آن فارن ریلیشنز نومي سیډنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا په وخت د دغو خبرو اترو په اړه امکان وښودلو چې راتلونکي ناسته په راتلونکو 1015 ورځو کې دننه وشي. سرتاج عزیز دغه مذاکراتو ته په اشاره کولو ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو سنه سنه نفوذ لري، خو په مکمل ډول د پاکستان تر اغیز لاندې نه دي او نه هم دوی د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي. تر دې مخکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات تیر کال د جولای په 8 نیټه د پاکستان په منځګړیتوب په مری کې شوې وې. د هغو خبرو اترو د دویم پړاو لپاره نیټه د جولای 1 ټاکل شوې وه، خو تر هغې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر دغه خبرې اترې وځنډولې. سرتاج عزیز دغه بیان ته په کتلو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې په مارچ کې د اعلان شوو خبرو اترو د کامیابیدو څومره امکان دی. په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپوه حکمت الله اعظمي د افغان حکومت او افغان
طالبانو ترمنز د مذاکراتو لاره ستونزمنه بولی او وایي چې نه غنی ګواکې د اساسي سولې ته لاره هواره ولې شي.
زه فکر کوم چې افغان دولت پلاوی او طالب د ورځې په اخر کې حتمن سره مخامخ مذاکراتو تخشینی، مګر ممکن نه ده چې په دومره لنډ موده کې د مذاکراتو میز افغان طالبان د افغان د کابل د حکومت مذاکراتو تخشینی. دوه دلیل ده، افغان طالبان په خپل مثلاً امریکہ اور افغانستان کی نظر تخم طالبان مختلف رقم
خو په پیښور کې خبریال اکیل یوسف زید د دغو خبرو اترو پاړه وایي چې افغانستان او پاکستان دواړو کوششونه تیز کړي دي او هیله لري چې دا خبرې اترې به وشي.
تر اوسه پورې خو دغه کبروډ میپ چې وو دغه لږ ډېر خدوخال چې دي، یوه نقشه چې دغه خو مخکې راغلې ده، خو تفصیلات چې دي هغه دوی د ډېر حده پورې د پالیسۍ لاندې پټ ساتلې دي. البته دلته کې په کابل کې یا په پېښور کې یا په اسلام آباد کې چې کم متعلقه خلک دي، هغه د ډېر حده پورې پور امید دي او د ډېر حده پورې هغې دا دوام کوي چې دغه پروسس د ډېر حده پورې اوس دې سټیج ته رسېدلی دی چې په مارچ کې یا په اپریل کې په دغه سلسله کې یو پیشرفت شي.
حال کې د 2015 کال د دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې په هارت آف ایشیا کانفرنس کې د افغان سولې عمل لپاره د سلور اړخیزې ډلې جوړېدو اعلان وشو. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین تر دې مخکې سلور ناستې کړې دي چې یو په کابل کې او درې په اسلام آباد کې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړی او په قومي اسمبلی کې د قبایلی استازو مشر حاجی شاجی ګلوای یا د کمیټې به په روانه میاشت کې د دې سیمو دورې مکمل کړي او دا راز به خپل سفارشات حکومت ته وړاندې کړي، خو د فاټا سیاسي اتحاد مشران او د قانون ماهرین په دې اړه څه نظر لري؟ په دې حق له تفصیل د ویلاند د مینه پاس. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وای د خیبر پختونخوا د نوي گورنر د سوګند پورته کولو نه پاس به د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټې خپل هلې ځلې توندې کړې. نوموړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا کمیټې جی صرف د گورنر په وجه باندې دلې شوی و، اوس نو گورنر راغلو جمعه پورز باندې به ان شاء الله تعالی چې دا نو گورنر حل پخلی نو زمونږ د سلورو ایجنسو وزټ پاتې درې ایجنسو ته تللې ده کمیټي چې مومند ته، باجاوړ ته او نارت وزیرستان ته او د نورو ته به انشاءالله تعالی امید دی چې بلې هفتې نه به دا وزټ شروع کړي. په دې باندې په اسمبلی کې په وروستۍ سیشن کې یوه هفته مخکې ما خبره وکړه، خو هغه راته دا یک نیهانه دی راکړه چې په مارچ کې به دا وزټ هم کمپلیټ کوو انشاءالله تعالی، چې په مارچ کې به دا خپل ریکمنډیشن مونږ وزیر اعظم ته او اسمبلی ته لګو چې دا د بل حصہ شي.
بلخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې د دې سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وای د موجوده حکومت په ترجیحاتو کې د قبایلی سیمو اصلاحات شامل نه دي. دا چې دوی به په دې حق لا په سړ ډول حکومتي ګامونو مطمئن کیږي، د یاد اتحادیې مشر اخونزاده چټان وای
په دې باندې مطمئن کېدی شو دوی چې کومه کمیټې جوړې په هغه کې زمونږ په قبایلو کې متفقات خلق منگا پا قبائلو کی وشیگو پاگی کی یو چکم دے زمانگ قبائلی پارلیمنٹیرین دی ظاہر خبر دے چاگا منتخب خلق دے آگوی لخلق ووٹ ور کلے دے پاگوی وانے خلق کو اعتماد کلے دے دوی مطبقہ داغین پس سیسی خلق دے او مذہبی خلق دے داغین پس چکم دے نو زمانگ قبائلی امائیدین دی نو پا کما کمیوٹی چی دے جوڑی نو دا پنجاب ندی نو جوڑی مشکم پاگی کی دے خیبر پختونخوا نہ کسان واخلی چاغوی ته د قبایلو مطابق پته چاغه ته خدا کم از کم چې دا خو ته پته چې وزیرستان په کم ځای کې او باجور په کم ځای کې دی.
نو مبل عزت وی دوی هلمند دي چې د خیبر پختونخوا نو مول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه با د قبایلی سیمو په اصلاحاتو کې مثبت کردار ولوبوي. هلته په قبایلی سیمو کې د رایج اف سی آر قانون د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی په خوانی کمیشن مشر او د پیښور های کورټ په خوانی چیف جسټس میا اجمل خان وای که حکومت د دغه سیمو په اصلاحاتو کې سنجیده وي نو پکار دی چې د هر سنه اول د آئین هغه د فالر کړی چې د قبایلی سیمو لپاره د قانون سازۍ مخه نیسي.
247 څه پورې دی دا کانسټیټیوشن کې 3 پیلرز اف دی سٹیټ دی. نو 3 پیلرز اف دی سٹیټ کې دوه چې دی هغه بالکل اوټ دی, بالکل فټا کې هغه هیڅ هم نشي کولای. نو پارلیمنت اختیار دی او نه جوډیشری ته اختیار دی. نو صرف ټول اختیار چې دی هغه ایگزیکټیو سره دی. ټول مخ خدا دی چې تاسو کانسټیټیوشن هلته اپلای کړئ او دا ټول آرګن اف دی سٹیټ دی ایگزیکٹیو اور پارلیمنٹ اور دا جوڈیشری دا دے دار اختیار تا اسے ایکسٹینڈ کی کم از کم اگیتا خود کانسٹیٹیوشنل جو کم رائٹس دی آخو ملوشی کرن دیتا یو وائس خو یو آواز خو ملوشی کرن.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی شل نکاتي قومي اکشن پلان یوه نقطه دا هم ده چې په هیواد کې د تلپاتې امن لپاره په قبایلي سیمو کې اصلاحات ډیر مهم دي. د لړکې سمو د وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو مومند جنسي ته دغلطه د سلو نزیات کډونه داسې دي چې پاکستانی او نړیوالو غیر سرکاري ادارو جوړ کړي او پکې د لسو زرو نزیات ماشومان زده کړې کوي. دا سکولونه په هغه سیمو کې جوړ کړی شوي چیرته چې سرکاري سکولونه نشته. د سیمې خلک وایي دغه سکولونه د بچو د تعلیم لپاره ډیر مهم کردار ترسره کوي. په دې هکله تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
په محمد ایجنسی کې د 1540 سرکاري سکولونو ترڅنګ د سلو نه زیات د غیر سرکاري ادارو لخوا هم سکولونه جوړ دي چې په دغه سکولونو کې د ماشومان شمیر د 12000 نه زیات دی. دغه سکولونه چې ځینې د پاکستانی او ځینې پکې د بهرنی هیوادونو په مرستو قائم شوي خپل ودانی خو نه لري. نو چیرته په حجرو مدرسو او ځینې پکې د یوې کچه کوټې په ودانه کې قائم شوي. د هیلپ ان نیډ نومې ادارې یو مشر عرفان الله وای ادارے پنڈیالا جوڑ دے دغه ادارې یو مشر نور حیدر وای چې دغه سکولونو کې د ماشومان شمیر هر کال زیاتېږي.
تقریباً اپر فرانگار کی چکم سکول نہ ورکڑی نہ ولتے یو سکول ہم نشتا دی او چکم دی اگوی تسنگ شم نہ دی ملاو شوے من دا حساب لے زینو کی سکول نہ ورکڑی چر تک مطلب دے چ 3 کلومیٹر کی لکن از سکول نہ
بیا می نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ یو مشر ریحان شاہ سره خبر وکړ نو هغه ول چې هغه په مدرسو کې سکولونه جوړ کړي چې ګنې ماشومان د دینی زده کړو ترڅنګ عصري یا دنیاوی تعلیم هم وکړي.
من په مومن ایجنسی کې 15 سکولونه کولاو کړی دي په دغه مدرسو کې. په هغه 15 سکولونو کې تقریبا 3500 ماشومان موږ سره سبق وایي. نو دغه رنګي دوه سکولونه یو په پلانګار کې او یو په پندلې تحصیل کې. دوه سکولونه موږ دغه او سل موږ نور استادان مختلف سکولونو لور کړی چې هغه کې ماشومان زیات دي او استادان کم دي.
او د بیسک ایجوکیشن کمیونټي سکول سپاټا یو مشر کریم شاه وایي چې هغوی په محمد او باجوړ کې یو شمیر سکولونه جوړ کړي چې د زده کوونکو شمیر په زرګونو کې دی.
په ټوله سپاټا کې زموږ چې دی 971 سکولونه دي او په محمد کې زموږ 219 چې دي نو استادان دي. په دې کې زموږ سره 9509 ماشومان چې دي سبق وایي. دغه شان ته په باجوړ کې زموږ 122 چې دي نو استادان دي. دلته کې زموږ سره 10301 ماشوم ایکزیکټ څنګه فګر دي.
او دا سکولونه زیاتره په هغه سیمو کې جوړ شوی چیرته چې سرکاري سکولونه نشته. خو اولس وای چې باید داسې سکولونه دي مستقل کړی شي چې د هغوی ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې نشي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
هلته په کورم ایجنسی کې بیا ځایي خلک وایي چې یو شمیر سرکاري سکولونه داسې دي چې پکې سبق نه خول کیږي او د نورو کارونو لپاره استعمالیږي. په دې کې یو د مسعود آباد سکول هم شامل دی چې ویل کیږي یو شمیر کډوال پکې د کلونو راځي ډیر دي. ځایي خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې دغه کډوال د سکول د ودانې نه وباسي او پکې د ماشومانو د زده کړې سلسله بیا شروع کړي. په دې هکله تفصیل د طارق ورغزی رپورت کوي.
پکورما کې د مسعود آباد ځای خلک وایي چې بسمه کې د دوی ماشومان د تعلیم بنیادی سہولت نه محروم دي. پټان عبد الخالق په نامه یو ځای کس مشال لډیو ته وایي بسمه کې ماشومان د زده کړو لپاره یو ودانه جوړه شوې ده خو پکې سبقونه نه خوده لکه کی ځکه چې په هغه کې یو شمیر کډوال د کالونو رهسه میشتي.
ماشومان ساده د سکولونو لپاره هغه ساده هم نه لري دي کله چې باد باران شي خوړی د وزین هغه سکول بیا هم نشي تر دلته چې څومره هم ماشومان دي هغه د تعلیم یو قسم ته پوتې دي.
مسعود آباد سیما د منځني کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د مسوزو قوم د شپږ سو نه زیات کورنۍ اوسېږي. ځایي خلکو تر مخه تر لسم جماعت پورې دغه سکول د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی و چې دا اوس د ذاتي کار لپاره استعمالیږي. ملک سردار خان په نامه یو ځایي مشر مشال رډیو ته وایي د مسعود آباد دغه سکول ته یو شمېر کډوال په 2001 کال کې فرقایزه شخړې د شروع کېدو وروسته ورغلي دي او اوس هم پکې ژوند کوي.
دا اخبار دکه دخبار دکه نو موږ ستړي شولو مو بچي بالکل سکول نه محروم دي.
د تعلیم محکمې مشر مجید ګل مشال لډیو ته وای موږ د ځای خلکو د تعلیم ستونزه حل کولو لپاره د غسکول ته استادان ورکول شو خو سکول د کډوالو نه خالی کول زموږ نه بلکې د پولیټیکل انتظامی کار دی. دی وای پولیټیکل انتظامی ورته د غویلی و چې سکول به د کډوالو نه خالی کوي خو تر اوسه دغه کار سرته نه دی رسولی. د منځنی کورمې مرسیال پروټیکل جین وصال خان خټک مشال لډیو ته وایي په مسعود آباد کې خلکو ته دوی د تعلیم سہولت نشي ورکولی ځکه چې د مسعود آباد په ځمکه لانجه ده او زیاتوي چې په کم ځای باندې لانجه وي په هغه ځای کې پولیټیکل انتظامیه هیڅ داسې ترقیاتي کارونه نشي کولی. د مسعود آباد ځای خلک وای تعلیم بنیادی حق ته او کدا ورته حکومت نه ورکوي نو په احتجاجونو به لاس پوری کړي. تارق ورغزه مشال ریډیو.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم یولسو بجو
تاندې هیله
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دونیمې بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. په دې کې یو خبرونه مشالونه وړاندې تاسو اوریدلې ده او نور خبرونه به په راتلونکو غړیو کې تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې د ماشومانو په حق قانون کې د بدلون منځوري ورکړې ده. د دې قانون لاندې به اوس ماشومانو سره جنسي تیرې کوونکو ته د عمر قید سزا او د ماشومانو په سمګلینګ کې ککړو خلکو ته به د 15 نه تر 20 کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. بلخوا د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وایي چې د حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی خو پکار دي چې د دې قانون عملي کول هم یقیني کړئ شي. په دې حق لنور تفصیل له اسلام آباد زمون خبریال احمد الله راکوي.
سینیټر نسرین جلیل مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو د حقونو تحفظ لپاره په فوجداري قانون کې ترمیم منظور کړی شو او د قانون تر لاندې ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو ته به عمر قید سزا ورکړي کیږي. د غشان د ماشومانو غلط عکسونه اخستونکي او یا د هغوی غلط فلم جوړونکي ته به هم 2 کال د قید سزا ورکړي کیږي. د نوموړي وینا وا چې د دې ترمیمي بل د منځوري دوه وروستو د ماشومانو په قاچاق کې ککړ خلکو ته به وس د 15 نه تر 20 کالو پورې د قید سزا ورکړي کیږي.
بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے نیشنل اسمبلی سے ایک بل پاس
د ماشومانو د تحفظ په حق له یو بل د قومي اسمبلی نه پاس کیدو وروسته زموږ کمیټه تر لیګل شوه وو او دا بل په نوې ورسو کې سینټ نه پاس کول وروسته واپس قومي اسمبلی ته لیګل وو. نو دا بل نن موږ پاس کړو. دا بل د ماشومانو د تحفظ په حق له دی او چې کوم غیر قانوني عمل د ماشومانو سره کیږي نو هغه په دې بل کې په نظر کې ساتل شوی دی.
مشال ریډیو چکلا د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ارشد محمود نه تپوس وکړو چې دا بل به تر کوم حدا ماشومان تا تحفظ ورکړی شي. نو د نوموړي وینا واکه حکومت یې په صحیح توګه عملی کړي نو ماشومان تا تحفظ ورکړی کېدی شي.
دا زما په خیال چې یو ډیر احسن اقدام دی او د ډیر وخت نه زمونږ د سیول سوسایټي دا مطالبه و چې پاکستان د کریمینل لاس کې امندمنټ کوي د ماشومان په حق لواندا پورې چې د عمل درآمد خبره ده. نو دا د پاکستان نه صرف د دې قانون بلکې هر قانون چې په پاکستان کې جوړیږي نو دا یو اهم پوائنٹ چې را پدې باندې په عمل درآمد کول او سره حساب کتابي او دا د پردا زو چې ډیر ضروری ده چې پدې کې د چا چې سیمواري دا غوي سره د قانون باندې د عمل درآمد کول په حق باندې خاص توګه باندې کار کول ضرورت ده. دا چې کوم نوی قانون راغلی د دې په حوالے سره آگاهي ډیر زیاته ضروری ده.
د سېنیټر نسرین جلیل په وینا چې د ماشومانو د تحفظ لپاره دا بل په کال 2009 کې جوړ کړی شوی و. خود پنجاب صوبې قصور ضلع کې د ماشومان سره د جنسي تیری پیښې وروسته په دې قانون کې بهتري راوستو لپاره پکې بدلون وکړی شو او د کمیټې لخوا دا بل پاس کول وروسته اوس به دا سېنات کې پېښ کیږي او هغل تنا د پاس کېدو وروسته قومي اسمبلی تبا لیږل کیږي. نو دا شان به دا قانون وګرځولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په روانه غړی کې نیمایي تر رسیدلې او پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې. نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. راځي چې د خبرونو لنډیز ته واورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې په امنیت خبرې وکړې او باور یې ورکړ چې هیواد په افغانستان کې د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو همدارنګه د قبایلي بې کورشو د مرستې لپاره 1.6 کروڑ ورکوي. دغه مرستې به د بېلابېلو مرستندویو ادارو له لارې د افغان او قبایلي کډوالو د ستنېدو پروسه کې کارول کېږي. د ننګرهار چارواکي وایي په پرونی برید کې د 1900 ژوبلو شو څخه د 1400 درملنه شوې او دغه کسان له روغتونه رخصت کړی شوی دي. خو 15 تنه نور لا هم په روغتون کې دي. تیره ورځ مشکوک وسله والو په جلال آباد کې د هند پر کنسلګری برید کړو. په دغه پیښه کې 15 برید کوونکي وژل شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وایي د باختر گنجینې د 231 قلم آثارو نندارتون به د اپریل په 20 د جاپان د ټوکیو په میوزیم کې ترسره کیږي. د بنگلادش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 500 وکټو ماتې ورکړه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې 29 منډې جوړې کړې وې چې د بنگلادش ټیم دغه هدف پوره کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د تیلو د صادرونکو لوی کمپنۍ څخه ژمنه ترلاسه کړې ده چې دوی به د مسکو او ریاض ترمنځ په فبروري میاشت کې د شوي معاهدې پر اساس په نړیوال کچه د تیلو د بیو د ملاتړ په موخه خپل تولید ودروي. ایران د ایران مرستیال ولسمشر شاهیندوخت مولاوردی وروسته لاغې د سختو نیوکو لاندې راغلی چې نوموړی په دې وروستیو کې دا وکړه چې د نارام سیستان بلوچستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال دم شوی دی.
نجیب امیر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په اداریو کې کومې مهمې برخې د اداریو کې راغلي دي. هغه کې مهم ټکی د ځینو اداریو زمونږ همکار احمد الله راغون کړی. راځي چې په ګډه واورو.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې په باچا خان یونیورسيټي د وسلوالو حمله په حق لا انکوائری ریپورت کې داسې څه تفصیل نشته چې پکې انکوائری کمیټه د امنیت په حق لا د غفلت نشاندهي کړی وي. په ریپورت کې ویل شوی دی چې وایس چانسلر لدی خبرداري ورکړی شي او سکیورټي انچارج د ملازمته لری کړی شي او د هغې په ځای د امنیتی ادارې یو ریټایرډ اهلکار د امنیت انچارج مقرر کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې انکوائری کمیټه دا ووایي چې په باچا خان پوهنتون د حمله په ورځ امنیت لپاره هغه کم ګامونه وو چې نو پورته کړی شوی. که انکوائری کمیټې ته د امنیت په انتظاماتو کې څه کمی په نظر راغلی وي چې له وجې د وسلوالو حمله ممکن شوه، نو هغه دې بیان کړي، نه چې داسې سفارشات دې پېښ کوي چې فلانی له دې خبرداري ورکړی شي، فلانی دې په ملازمت برقراره وساتلې شي او فلانی دې د ملازمت لری کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا راپورته کیږي چې هغه ټولې ادارې چې پکې د امنیتي ادارو ریټایرډ ملازمان امنیتي افسران دي، هغه تبه پر راتلون کې د وسلوالو لخوا هیڅ قسمه حمله نه کیږي. آیا واقعا داسې انکوائرانی او ګامونه په راتلونکي کې د ترهګرۍ مخنیوی کولی شي یا د دې حیثیت صرف اولس له تسلی ورکول او د حکومت کارکردګي خودل دي؟ ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې اصل کار د تعلیمي ادارو دیوالونه اوچتول نه، بلکې وسلوال خپل منطقي انجام ته رسول دي. جنگ ورځپاڼه خپل اداریا د ترانسپورت په کرایانو کې په کمی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو ولایتونو کې د کمی د اعلان مثبت رد عمل مخې ته راتلل شروع شوي دي او پنجاب، سند او خیبر پختونخوا حکومتونو د ترانسپورت په کرایانو کې 12% د کمی اعلان وکړو. ورسپانه لیکي چې ملک کې زیاتیدونکې ګرانۍ د اولس ژوند د مشکلاتو سره مخ کړی دی، نو د ترانسپورت په کرایانو کې کمی سره سره د ضرورت د استعمال سیزونه او په خاصه توګه د خوراکي توکو نرخونه هم راکمول پکار دي. ورسپانه لیکي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی سره د اولس په مشکلاتو کې هم کمی کېدی شي، خو شرط دا دی چې په ګرانۍ قابو اومندی شي. نو حکومت لا پکار دي چې د مارکیټونو د نگرانۍ نظام نور سخت کړي او په تاجرانو او په دکاندارانو نظر وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ځینې ځایونو کې ټرانسپورټرانو د کرایانو کمولو نه انکار کړی دی او وایي چې د دوی ګاډي خو په سی این جی چلیږي. نو حکومت خو د سی این جی په نرخ کې هم 2 روپۍ کمی کړی دی، نو پکار ده چې په دوی هم کرایانی راکا مکڑی.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
وال سٹریٹ جرنال لکھی په پاکستان کې یو قاتل ممتاز قادری تا ګڼ شمیر خلکو د اسلام آباد اسلام د دفاع اکاونټ کې نوم ورکړي او د هغه په مرګ یې ماتم کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز بیا لیکي چې د افغانستان په جیلونو کې د میرمنو نه غیر مناسبه ټیسټونو د کولو غوښتنه کیږي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه د نجیب امیر نورو.
وال سټریټ جرنال لیکي د پنجاب د پولیسو پخوانی کارمند ممتاز قادری د تیرې دوشنبه په ورځ په دار وځړول شو. نوموړي 15 کاله وړاندې د هغه مهال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په ډزو وژلو. سلمان تاثیر د توهین رسالت په سخت قانون کې د اصلاح راوستلو خبره کړې وه، خو د ممتاز قادری له اعدام وروسته په زرګونو کسانو چې پکې قانون پوهان، زده کوونکي، سوداګر هم شامل وو په ماتم لاس پورې کړ او هغه ته د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړ. که څه هم د نواز شریف ګوند محافظه کار ګڼل کیږي او دوی ته اکثرو همداسې خلکو رایې ورکړې وي، خو د ممتاز قادری د خښولو پر مهال د نواز شریف خلاف شعارونه ورکول کېدل. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي په داسې حال کې چې پاکستان د یاغي طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي، د ټولنې د سخت دریځۍ څخه د ژغورلو لپاره یې په ټولیزه توګه څه نه دي کړي. نوموړي وایي نواز شریف د قادری په اعدامولو ډېرې لوی سیاسي خطرې ته غاړه ورکړې ده او هغه به د دې نتایج زغمي. اوس به غاړوي چې د پوست مرستو ته سترګې ورواړوي. د پاکستان تلویزیوني چینلونو د ممتاز قادری له اعدام وروسته پر حالاتو خبرونې ونه کړې او دا د اټکل خلاف و، ځکه پاکستاني رسنۍ وړې خبرې هم په لویه پیمانه خپروي. د وال سټریټ جرنال په وینا دا ځکه چې چارواکو رسنیو ته ویلي چې د بدامنۍ او کرکه خورونې اور ته به لمن نه وهي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې هغه میرمنې چې په زندان کې د بند شپې تیروي، چارواکي ورنه غوښتنه کوي چې د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دي وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون چارواکو بیا دا اقدام غندلی او وایي چې دا کار ناسم او له سپکاوي ډک دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د 350 میرمنو سره د مرکو پر اساس معلومه کړې ده چې هیواد له سلورو دیشو څخه په 12 ولایتونو کې 8 میرمنو د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه کړي. په دوی کې 14 کلنې جونې هم شامل دي. راپور وایي دغه ټیسټونه د ګڼو کسانو په موجودګۍ کې ترسره شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د طالبانو له سقوط نه پس هڅې روانې وي چې په افغانستان کې د میرمنو د حقونو طرف ته زیاته پاملرنه وشي، خو اوس داسې ښکاري چې زیاتې لاسته راوړنې له لاسه په وتو دي. په ځانګړي ډول د ملک عدالتي سیستم د میرمنو د حقونو لپاره د اصلاحاتو په لاره کې لوی خنډ دی. د بشري حقونو یو مخور شنونکي هتربار وایي د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دومره بې باوره دي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې هیڅ ساينسي حیثیت نشته او روغتیایي چارواکي باید هیڅکله دا کار ونه کړي. نوموړي وایي کله دغه کار مخنیوي وشي دا به لویه لاسته راوړنه وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
ملګرو ملتونو په شمالي کوریا د وړاندې نه لګېدلي بندیزونه لا نور سخت کړي دي. په دې حقله د امنیت شورا د غړي هیوادونو د رای اچولو وروسته فیصله وشوه چې د شمالي کوریا سارنه د نوره هم ټینګه شي. په شمالي کوریا د اوږدې فاصلې د ویشتونکو میزایلو د ازموینې له وجې مخکې هم بندیزونه لګول شوي وو. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک کې تیره ورځ د رایې د پیونګ یانګ له لوري په تیرو دوه میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندیو د ازموینو په ځواب کې واچول شوې. تر رایا چولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د انګولا استازي اسماعیل گاسپر مارتینز چې د امنیت شورا مهالنۍ مشر دی نتیجه اعلان کړه. د رایو نتیجه داسې ده، د پریکړه لیک د مسودې په تایید 15 رایې، نو دا مسوده په خو اکثریت د 2014 کال د 2200 پریکړه لیک په نوم تصویب شوه. په پریکړه لیک کې له ټولو هیوادو غوښتل شوی دی چې هر هغه څه چې د هوا، مځکې او اوبو له لارې شمالي کوریا ته انتقالی شي یا له دغه هیواده بهر ته وړل کیږي باید وپلټل شي. همداراز پر شمالي کوریا د هر راز سپکو او درنو وسلو پلورل منع شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی سامانتا پاور پر شمالي کوریا نوي لګول شوي بندیزونه سخت یاد کړل. دا پریکړه لیک چې موږ اوس تصویب کړ د شمالي کوریا پر ضد تر بل هر پریکړه لیک ډیر سخت دی. د همدې لپاره په دوو لسیزو کې تر بل هر وخت سخت بندیزونه لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازی ویتالي چورکین هم وویل چې پر شمالي کوریا لګیدلي بندیزونه سخت دي، خو چورکین زیاته کړه چې شمالي کوریا کولی شي چې له نړیوالو سره د خبرو میز ته حاضر شي. بل لور ته په امنیت شورا کې تر رای ورکولو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې وویل چې نن نړیوالې ټولنې په یو غږ پیونګ یانګ ته یو ساده پیغام ورکړ چې شمالي کوریا باید له دغسې خطرناکه پروګرامونو لاس واخلي او د خپلو خلکو لپاره سمه لاره غوره کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه اوري او د مشال د نه ساته خبرونه چې ما خام سرته ورسیږي په شپږو بجو نو هم په دغه سپو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو یو بل ریپورت ته، په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو تازه ټاکل شوی قماندان وای د وسلوال مخالفینو لپاره پلان لري. جان نیکلسن چې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې خپل دنده شروع کړه وای طالبانو افغانانو ته د درد او تکلیف نه علاوه هیڅ نه دی ورکړي. په دې حقله تفصیل د کابل نه زموږ همکار محمد حدیث پردیس راکوي.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان رسمن له جان کیمبل څخه جان نیکلسن ته وسپارل شو. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په خوانی قومندان جنرال جان اف کیمبل په کابل کې د قومندي د سوارلو په غونډه کې ویل چې افغان ځواکونه ډیر پیوړي شوي او له خپل خاورې دفاع کولای شي. کیمبل وای په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت له کبله په بیلابیلو برخو کې ګڼ پرمختګونه شوي او باید خوندي وساتل شي.
With the Afghan security forces firmly in the lead for security operations in the 1 year anniversary of both the national unity government
afghan amniti zwakuna qati'ana damniti amaliyat aw rahbari pa las kilari da mili wahdat hukumat da joredo aw zmujda qatim latad mamuriyat pa yukalana muda ki da muhim da yaad kro chi dalta tsasawidi da afghan amniti paus lomra iwazi las kalati rishi.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت نوې قومندان جنرال جان لیکونسن د افغان امنیتي ځواکونو د هر اړخیزې همکارۍ ترڅنګ له ترهګرۍ سره پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. نیکلسن وایي دی د وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي پلان نه لري.
زه نن نه غواړم چې د خپلو دښمنانو په اړه ډیر څه ووایم. زه به د دوی په اړه ډیر څه په راتلونکي کې ووایم. زما لنډ پیغام دا دی چې زه تاسو پیژنم. تاسو افغانان له مشقت او تاسو افغانانو ته له مشقت او درد پرته بل څه نه دی ورکړي. دا د افغانستان خلک دي چې د دغه جګړې اصلي اتلان دي.
جان اف کیمبل اتلس میاشتې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان و. تر هغه مخکې ډانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان و، خو په 2014 کال کې چې کله د ناتو ماموریت بدل شو او د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو، جان کیمبل یې د قومندان په توګه وګمارل شو. دا مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان میشتي او دغه ځواکونه تر ډېره افغان ځواکونو ته د روزنې چارې پر مخ وړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د غوڅ ملاتړ ماموریت خورا مهم بولي او د ترهګرۍ پر وړاندې پر روانه مبارزه کې له افغان ځواکونو د نړۍ پر ملاتړ ټینګار کوي. په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د قومندې د تبدیلېدو په مراسمو کې د نور میلمنو ترڅنګ د پاکستان لوی درستیز جنرال راحل شریف او د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد هم برخه اخیستې وه.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو صفو دوه زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرڅ اورېدلی شئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی پی ویلي کنه کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش نفوذ او د هغې فعالیتونو ته کتنه شوې. په دې لیکنه کې راغلي چې داعش په کراچۍ ښار کې خپلې خپې مضبوطوي او غواړي د هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ وغځوي. د لیکنې مهم ټکي د هارون باچا ناورو.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکنه وایي په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش ملاتړي هڅه کوي چې د هغه هیواد باسواده او مسلکي خلک خپلو لیکو ته جلب کړي. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې بیا د ښځو بیلابیل ډلې هم جوړې کړل شوي چې داعش ته چندې ټولوي. په لیکنه کې د پاکستان د تر ټولو لوی ښار کراچۍ یادونه شوې چې وایي هغلته د داعش ملاتړي ډلې د پرمختګ په حال کې دي چې د تیر کال په اوږدو کې یو شمېر تروریستي حملې هم کړې دي. لیکن وایي د شاوخوا شل میلیونه نفوسو د پاکستان دغه سمندري ښار کراچۍ له یوې مودې راهیسې د تروریستي فعالیتونو لپاره د وسلوالو د خوښې ښار پاتې شوی. د دغه ښار له هغو سیمو چې کاروباري او شتمن خلک ژوند پکې کوي وسلوال کولی شي خپلې مالي اړتیاوې پوره کړي او د ښار اطرافي سیمې چې غریب خلک پکې اوسیږي وسلوال پناه پکې اخیستی شي. لیکن کاږي کراچۍ ته چون د پاکستان له قبایلي سیمو او همداراز له افغانستان خلک د روزګار په لټه کې ورځي داعش د هغوی د ملاتړ ترلاسه کولو په ترڅ کې کولی شي د هغوی په پلرنیو ټاټوبو کې خپل نفوذ پیدا کړي. په لیکنه کې د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې څانګې د چارواکي راجا عمر خطاب هغه خبره راغستل شوی چې هغه پکې په پاکستان کې د داعش نفوذ زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړي. د نوموړي په اند داعش چون پر شیعه مسلمانانو د حملو لپاره شهرت لري ځکه نو په پاکستان کې د دغه ډلې د ملاتړو په شمیر کې د زیاتوالي احتمال موجود دی. د لیکنې تر مخه داعش ډله په لومړي ځل په پاکستان کې هغه وخت مخته راغله کله چې د تیر کال په مې میاشت کې د شیعهګانو پر یوه ګاډي په ډزو کې پنځه څلوېښت کسان ووژل. له هغې وروسته د ډلې په هدفي بریدونو کې پنځه دېرش پولیس سرتیري وژلي، پر دوو سکولونو یې بریدونه کړي او هم په کراچۍ کې د بشري حقونو یوه فعاله سبین محمود یې وژلي. لیکن وایي داعش وکولی شول د پاکستان په دوه قبایلي سیمو باجوړ او اورکزو کې د تحریک طالبان پاکستان غړي خپلو لیکو ته جلب کړي او دغو سیمو ته خپل نفوذ وغځوي. دغه راز له پولي اخوا په افغانستان کې هم یاد ډله هڅې کوي چې خپلې پښې مضبوطې کړي. په لیکنه کې د پاکستان د یوې استخباراتي ادارې د یوه چارواکي افتاب سلطان خبره هم راغستل شوې چې په دې وروستیو کې د پاکستان د سینټ یوې غونډې ته وویل سلګونه پاکستاني وګړي سوریا یا شام ته د جګړې لپاره تللي او ورڅخه ځینې بیرته پاکستان ته را روان دي چې خپل نور ملګري پیدا کړي.
بلخوا ډان روز پاڼه بیا لیکي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد قامي کړنلارې کې نیمګړتیاوې لري او د هغه سخت دریځو ډلو خلاف په سمه توګه ګامونه نه دي پورته کړل شوي چې حکومت پرې بندیزونه لګولي دي. د مقالې مهمې برخې د ګلیا اسناورو.
ډان ورسپان لیکي باید د سخت دریځۍ پر ضد جګړه نوره پیاوړې کړي شي په دې کې نور ځنډ به زیان ورسوي. په دې رسو کې هم دغه خبرې ته په پام د کورونا چارو وزارت د سخت دریځۍ پر ضد نور ګامونه پورته کړي دي. په دې کې د مشکوکو ترهګرو نیولو، د هغوی رابطې او سفري بندیزونه شامل دي. ورسپانه لیکي که څه هم د حکومت لخوا د مشکوکو ترهګرو پر ضد نوي ګامونه اخیستل شوي خو په دې کې بنیادي پوښتنې جواب شوي نه دي. د ورسپانه په خبر دا د ریاست ذمہواري جوړیږي چې هغه انفرادي کسان په ډاګه کړي چې ترهګرۍ کې ککړ دي خو ولې ریاست له دې نه ډډه کوي او د هغو چا پر ضد یې چې ګامونه پورته کړي باید هغه ټول څرګند کړي. ورسپانه لیکي ریاست لپاره دا ګران کار دی چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ کې فرق معلوم کړي. ډان ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ ضد قامي کړنلارې جوړول وروستو د دې شفافیت په حق ریاست لیوالتیا نه لري. که څه هم حکومت اشمیرې وړاندې کوي خو دا د اعتبار وړ نه وي. ورسپانه لیکي ریاست ادعا کوي چې په ټول هیواد کې د سخت دریځو پر ضد عملیات کړي او په مبینه توګه یې په زرګونو کسان نیولي دي خو د دغو زرګونو کسانو په حراست کې اخیستل او د دوی پر ضد عدالتي کاروای په نظر نه راځي. ډان ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې آیا دا یوازې تش شمیرې دي چې حکومت یې وړاندې کوي او که آیا دا رښتیا هم دي. ورسپانه زیاتوي چې دا د موجوده وخت لویه معما ده. ډان ورسپانه لیکي په دې هر څه کې یوه نیمګړتیا ده او هغه د سخت دریځۍ پر ضد بنیادي لار نقشه ده. ورسپانه هغه نیمګړتیاوې په ګوته کوي او زیاتوي چې په دې سخت دریځۍ کې کومې ډلې ککړې دي، دغه ډلو ته له کوم ځایونو مالی مرستې ورکول کیږي، دا ډلې څرنګه منظمې دي، د دغه ډلو مشران څوک دي او د دغه ډلو جوړښت څنګه دی. ورسپانه لیکي دا هر څه د ریاست په سرګند ټول نه دي عملي کړي او نه یې هغه لیست تازه کړي چې کومې ډلې او کسان تر بندیزونو لاندې دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
دا مشال ریڈیو خبرونه اوري. دا ماحولیاتو او موسمی بدلون پاړه د خیبر پختونخوا حکومتي کمیټي وای دوی با د جمعې په ورځ په پیښور کې په موسمی بدلون او د دې په ممکنه اثراتو یو غونډه کوي چې پکې با د ماحولیاتي بدلون پاړه په هغه رپورت هم خبري وکړي، په کوم کې چې دغه صوبې یو لزلې د قدرتي افتونو له وجې حساسه ګرځول شوې دي. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د حکومت د ماحولیاتو او موسمی بدلونونو په اړه د سټینډینګ کمیټې غړي وایي دوی په صوبه کې د موسمی بدلون په اړه د جمعې په ورځ د موسمیاتو د ټولو سرکاري محکمو یو غونډه را بللې ده. د تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ او دغه کمیټې یو غړی ضیاء الله خان بنګش وایي دوی به په دغه غونډه کې د شجرکارۍ په حکومتي مهم او نورو ماحولیاتي او موسمی مسلو خبرې کوي. ضیاء الله بنګش وایي
یو میٹنگ ہم کال کرے گا کنا اور انوائرمنٹ اور سورا دا فارسٹ ہمارے سارا فارسٹری دا سورا دا ٹول محکمے میں ٹول کال کری دی کنا نو اگر کی کوشش دارا تھا دا سورا کم دا کمپین شروع دا خان سے حکم بنے دا بلین ٹری سونامی کمپین دا مو پھول صبح کے لگے ہو دا بلین ٹری سونامی تا گور ور کرے گا دی پر سیرا ٹول زیت غا ولا گو دا بوٹی ولا گو سر اگا موسم کی کم تبدیلی رسی اگری سر روک تھام فیوچر پلاننگ وہ تخم خاک گرمی تھا تو گورے چلا موسم کے دور تبدیلی روانے سے اس کے یہ تھا مارچ میاشتا اور گرمی شوری گرمی تیز اشوا کا نا دیا والے سرا جو میں پر انوائرمنٹ میٹنگ ہم کال کرے گا.
تا موسمی بدلون پاڑا حکومتی کمیٹی دینا اڑان دے پخپل یو رپورٹ کی دا ویلی بو چې دا خیبر پختونخوا یو لس ضلع پر روان وقت کے دا موسمی بدلون لوجی اغیزمن کے دیشی او باید حکومت او دغه سیمو اوسیدونکو له وړاندې نه د څه قسمه قدرتي افتونو د نظم لپاره منسوبه بندي وکړي. په دغه یو لس ضلعو کې بنیر، اسواد، شانګلا، کوز او بردیر، چترال، هریپور، بټګرام، مانسیرا، ایبټاباد او کوهستان شامل دي. په پېښور کې د ماحولیاتو یو کارپوه عادل ظریف وایي باید حکومت او ولس د راتلونکو ممکنه موسمي بدلون لپاره د اوس نه منسوبه بندي وکړي.
او دلته تبدیلی چې کومه بدلون چې راځي په دې باندې معیشت باندې نور تو جن باندھے اثر پڑے وہ رہی کہ جن کو نہ ٹول دا سندھو نہ رہتی ہے نہ راجی دا معیشت ابو چکن تقسیم دے دا دا گلیشیئر چکن دی رہے دا دا چکن دی رہے دی جنو نہ دا کلا کابل نہ ریور کابل را روان لے کنا دا دا سندھو دا ٹول جن کی نہ گلیشیئر پر چکن دی نہ دا بدلن بوجھ باندھے دا گلیشیئر چکن دی دا رو رو ماسی اور زر و ماسی دی بدل گرمائیں اور بدلن بوجھ پر او په ګرمې حرارت په وجه باندې زیات شي او چې کله زیات شي دا به تبعي ډېر راځي.
د ماحولیاتو او موسمی بدلون په اړه حکومتي کمیټې په خپل یو رپورت کې دا هم ویلي چې د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې زیات بارانونه هم راتلی شي او په غرونو د واورو د ویلي کېدو سره د سیلابونو امکانات هم شته، نو باید په دې اړه له وړاندې نه کار وشي. عادل ظریف وایي په غرایزو سیمو کې د ځنګلونو کټای روانه ده او سوات او وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې هم ځنګلونو ته سخت زیان رسیدلی دی.
او چکم جنگلاتی جاری کا صحیح روان تھا او چکم دین تو پا سواد کون سے دونوں سپاہی کی خط خط کینٹونمنٹ جو رکھلی تو جوڑی دی گیا دی او مالا ہم جبت سے دونوں جنگلات ہوا لیکن او چکم چکم تک فوجی کاروائی کی گی ارکے کی وقت کی ملیٹن آگی ماہ بانے او بیا فوج آگی ایکشن پر پاہی کی جواب کی چکم دین تو غیر بدل کے بیا گئے آگی یہ تبائی کی شوال ماؤنٹن پر تری بھی ارکے کی دیر جنگلات مزا فکول زمین یو سلسلہ دا جنگلات دا گلیشیر دا اوبر دا زمین دا ٹول ہر سر وانی کی تبائی کی گئے.
بلخوا دا ماحولیات او موسمی بدلون پر اڑا حکومتی کمیٹی دا ہم وائی دا موسمی بدلون لوجی دا پیخور مردان چارسدے سوابے ہنگو کرک بنو او یوش میر نورو سیمو کے زرعی ازمکو تا ہم سخت نقصان رسیدلی شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
پختون شاعر نور احمد باچا د سواد اوسیدونکو دی او دا وخت د کراچۍ ښار نه بهر قصبه نومې سیمه کې ژوند کوي. وای که څه هم د بنیادی سهولتونو نه محروم دی خو خوشاله دی ځکه چې په دغه سیمه کې د کریانو د بوج نه بوج پې کم دی. نور احمد باچا زیاتوي چې تعلیم یې نه دی کړی او د شاعرۍ د نورو اصنافو سره سره فوکلوري شاعري او په خاص توګه چاربیته په شوق لیکي. د نموړي د ژوند او فن په اړه زمونږ همکار محمد عمران دا ریپورت تیار کړی دی چې هم داغه په غږ د دغه چاربیته سره شروع کیږي.
دا منم چې د یار مینا لاسانی دا خزړګه زما په دی وجه درزیږي د دنیا زندگی لگا د پانی دا ختم شوی وی سړی چې پکوېږي.
چربی ته که هم د پښتو ادب نه پور کې دوه حسابيږي خو د کراچۍ دا شاعر نور احمد باچای په شوق لیکي او زمزمه کوي. باچا وای چې ماشوم والی نه د شاعرۍ سره شوق خو چې کله کراچۍ تراغې نو په باقاعده توګه شاعري شروع کړه او تر دې دمه یو کتاب لالو پیرو کې چاپ شوه دی.
چار بیت هم لیکلې شم، نظم، غزل، لوبای، مصرع، هر څه دغه باندې لغه کړې دي. ما یو کتاب دغه کې ما د نمونې لپاره لالونه پیرو کې نمې دي، هغه کې ما د دغه لپاره ورکړي هم دي چې لکه چار بیت هم پکې ورکړي، آی کوم پکې ورکړي، نظم غزل دی.
د نور احمد بچا په وینا چې د پخپل د کتاب چاپ کول وسنه لري، خو د دوی ټولنې سواد پښتو ادبي ګلونه دا کتاب چاپ کړو دي. سره سره هم دغه ټولنه پخپل سر یو پښتو اکیډمی هم چلای.
بیا زماره کتاب چې دین دا هم د اکیډمی چاپ کړی دی او هغه خرچا ټول هر څه هغه کړی دی.
په کراچۍ کې د کار او روزګار په اړه باچا وایي چې د پخې ورجی خرڅولو سره سره د زړو سامانونو د اخستلو خرڅولو دنده کوي.
د بریانی کار کوم، د دې کبال کار کوم، د زړه لوخي لرګي خو یا پرجونه یا سامان نه مند دغه نه کوم. هغه کې د ژوند هغه په پرند روان دی خوړان دي زی پختانه خواسیم ک پکلی یو کدلتی خو د سہولیاتو نه د دین اکثر محروم وي.
د خپل کلیو د اغینه کراچۍ پوری د سفر قصه نور احمد باچا مشال ریډیو ته صدا سی وکړه.
زمنګ والد صاحب اول راغه، نو بیا زما مشرور راغه. زما مشرور کویدنه دلته کې زما د وترونه موجود وکنه. زما را مشرور کویدنه هم دلته وکړه. د اغې د قبل بر نصیب بدری زغ دلته شی ټول راغلو پکړه. بیا چې کلا د نور هغه الله جو ذات دې زغ دلته لیکلې جو نه ناس یو د خو دې رجوان هغه ستړي دې تیر وې دا
قصبه چرته چې د نور احمد باچا په شمول په زرګونو خلق میشتي یو داسې سیمه دا چې پکې د ځای خلکو په وینا دوی د اوبو، خوانځي او روغتون د نشټوالي سره مخ دي او د سره سره دوی خپل کورونو ته د تګ لپاره هم هر ورځ په سوونو پوړې سر کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
مان جانان غخت سپور سنو تا دل نا پسر لیا چرتا خود منتنی تا ہمرا بے خوفا مان جانا کس پور سنو تا گل نہ پسر لیا چرتا خود منتنی تا ہمرا بے خوفا چرتا خود منتنی تا ہمرا بے خوفا چرتا خود منتنی کا ہمرا بے خوفا ماترا نظر گے اور تو محبت میں قرآن بھی اثر تان میں تو خوب و خیال میں پڑی پریم کی ماں میں تو فکر نو دل بات بھی ماں دین کی صاف انتظار میں بڑی دلی پر ہر نہ پسر لیا شرط خود ممکن لی تو ہمرا بھی کھاؤ مانا جانان گفت اس پور سڑتا گل نہ پسر لیا شرط خود ممکن لی تو ہمرا بھی کھاؤ شرط خود ممکن لی تو ہمرا بھی کھاؤ